السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د مازیګرنۍ خبري مجله ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. افغان حکومت وی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو کې مرسته کولی شي. حکومت دا خبره د نیویارک ټایمز هغه رپورټ په عکس العمل کې کړې چې وایي طالبانو پریکړه کړې چې په ښارونو کې به انتحاري بریدونه نور نه کوي. ولسمشر غني د افغانستان د ملي آرشیف په ناسم وضعیت انتقاد کړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان حکومت د دې هرکلی کړی چې وسلوال طالبان به په لویو ښارونو کې حملې نه کوي، خو د طالبانو ویاند وایي خبرې تحریف شوې دي. د افغانستان جمهوري ریاست د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وټاکل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي تر 15 کلونو د کم عمره فوټبالیستانو یوه لوبډله نن ازبکستان ته واستول سوه. او د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې مشر ویلي روسیه په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې هڅه کړې ده. پوره خبر نو اوري. د افغانستان حکومت د خبر هر کلی وکړنن چې وسلوالو طالبانو ته په لویو ښارونو کې د حملو د بندولو امر شوی دی. نیویارک ټایمز رسپانې پرون د وسلوالو طالبانو د یو ویاند سبیح الله مجاهد په حواله لیکلی و چې دوی ته ویل سوي چې تر دې وروسته به په لویو ښارونو کې انتحاري حملې او چاودنې نه کوي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر ویاند شاه حسین مرتضوي په دې اړه په غبرګون کې وویل چې دولت د امنیت ټینګېدو او د ولس د کرارۍ لپاره هر داسې ګام مثبت کړي. خو ذبیح الله مجاهد وروسته رسنیو ته یو پیغام واستول او وی ویل چې نیویارک ټایمز یې خبري تحریف کړی دی. په جوزجان او فاریاب کې نن هم یو شمېر کسانو مظاهره وکړې. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې د جمهور رئیس لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته دی افغانستان ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي. مظاهره چانو هم دراز د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیه قومندان نظام الدین قیصاری د خوشی کېدو غوښتنه کوله. د افغانستان حکومت وایي قیصاری له قانونه د سرغړونې په تور نیول شوی او په کابل کې تر تحقیق لاندې دی. په جوزجان کې مظاهره چانو نن د زیاتو دولتي دفترونو دروازې بندې کړې او په فاریاب کې اعتراض کوونکو هم د ورته کار خبرداری ورکړ. له ولسو ورځو راهیسې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې داسې مظاهره روانې دي. د افغانستان جمهوری ریاست احمد شاه زمانځای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ټاکلی. د ارګ د مطبوعاتي دفتر ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې زمانځای د دې ادارې د ریاست وړ بلل سوی او د مسؤلیت به شستر سره کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا خبر تاییدوي او وایي چې نوی رئیس به ډیر ژر په کار پیل وکړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل چې تر 15 کلونو د کم عمره فوټبالیستانو یو لوبډله نن ازبکستان ته واستول سوه. تر 15 کلونو د کم عمره د فوټبالیستانو دا لوبډله به په ازبکستان کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د فوټبال له لوبډلو سره په مسابقو کې ګډون وکړي. د په دې سیالیو کې د منځنۍ آسیا د ټولو هیوادونو لوبډلې ګډون لري. د رواني یکشنبې په ورځ به پیل شي. د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې اف بي اي ویلي چې روسیه د ناسمو خبرونو پروپاګاندا او د امریکا په خلکو کې د اختلافاتو د تحریک لپاره پټو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د اف بي اي مشر کریستوفر ری پرون په کولرادو ایالت کې د اسپن امنیتی فورم غونډې ته وویل
attempted to interfere.
د روسیا هڅه کړې و چې په وروستیو انتخاباتو کې مداخله وکړي او د خصمانه نفوذ عملیات تر نن ورځې پورې دوام لري چې هدف یې په امریکا کې د ګډوډي او د تفرقې اچول دي. ولسمشر د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین امریکا ته وړاندیز کړی چې امریکایي څیړونکي د روسیې د پوځي استخباراتو له هغو دولسو افسرانو سره چې د امریکا په ټاکنو کې په لاسوهنه تورن شوي د کتنې لپاره روسیې ته ورواستوي. پوتین په مقابل کې غوښتنه کړې وه چې روسیې ته له هغو امریکایي وګړو سره چې په مسکو په ناڅرګندو مسلو کې مجرم پیژندلي د خبرو اجازه ورکړ سي. خو د اف بي آی مشر کریستوفر ری پرون دا وړاندیزونه رد کړل. سپینه ماڼۍ وایي چې غور ورباندې کوي. بریتانوی څېړونکي باور څرګندوي چې پر پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور یوليا د نویچوک په نوم د خطرناکو کیمیاوي موادو د حملې عاملان یې پیژندلی دي. د بریتانیا رسنیو د یوې معتبرې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی څرګند سوی ویلي چې په څېړنو کې معلومه شوې چې څو تنو روسانو د قتل په دې هڅه کې لاس درلود. خو په بریتانیا کې د روسیې سفیر الکساندر یاکوینکو نن په مسکو کې رسنیو ته وویل اول موږ غواړو چې د بریتانیا چارواکي رسمي معلومات راکړي، ځکه موږ د دې څېړنې لپاره سره دلچسپي لرو. دوهم په دې څېړنه کې برخه غواړو، ځکه پر موږ جدي تور لګول کېږي. نو موږ غواړو چې له بریتانیا سره همکاري وکړو. غواړو د بریتانیا خو د بریتانیا چارواکو تر دې ګړی موږ ته د هر ډول معلوماتو له راکولو ډډه کړې ده. سرګی سکریپال او د هغه لور یوليا د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې د بریتانیا په سالزبوري ښار کې په نویچوک چې یو ډول خطرناک کیمیاوي مواد مسموم وموندل شول او وروسته بیا روغتون ته د درملنې لپاره ولېږدول شول. او په کریمیا کې چې روسیې په زور له اوکراین جلا کړي، پولیسو نن د الیف په نوم د یو مسلمان تاتار چې په توقیف کې دی کور تلاشي کړی دی. الیف په 2014 میلادي کال کې له 5 نورو وګړو سره یو ځای نیول شوی و. په کریمیا کې د روسیې تر کنټرول لاندې ادارې ویلي چې نیول شوي وګړي د افراطي ډلې حزب التحریر غړي ول. په روسیه کې د دې ډلې پر فعالیت بندیز دی، خو په اوکراین کې قانوني بلل کېږي.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. افغان حکومت وی د طالبانو وسلوال فعالیتونه کم شوی دي او د هر هغه اقدام هر کله کوي چې د افغانستان د جګړې په پایترسول کې مرسته کول شي. حکومت دا خبره ورسله هغه وکړه چې نیویورک ټایمز د طالبانو په حواله ویل چې دوی پریکړه کړې چې په کابل او نور خارونو کې باندې انتحاري حمله نه کوي.
نشانه های بسیار واضح و دیگره که اما بدنه اصلی نظامی های طالبا هم از جنگ خسته شده.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن د افغانستان د ملي ارشیف د ناسم وضعیت په اړه ځینې انتقادونه وکړل. دا هم ورې چې افغان حکومت وی نړیوالو متحدانو د څارنې او انسجام د بورډ په یوشته مناسبه کې د فساد پر ضد د مبارزې او د اقتصادي ودې په برخه کې له افغانستان سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د ننګرهار والی وی چې د ښوونځیو پوهنتونونو په ټوله کې د ښوونیزو تحصیلي ادارو د امنیت په برخه کې به له قومي مشرانو او سپینګیرو سره سلا مشورې وشي.
ولس د مکاتبو په خوندیتوب کې مهم رول لوبولی شي. موږ نه غواړو چې خپل ښوونځي او د زده کړو مراکز لکه پوهنتونونه په نظامي اډو باندې بدل کړو.
په کابل کې نن د پخوانی پاچا محمد ظاهر د مړینې یو لسم تلین ولمانځل شو. په نړیوالو مسایلو کې بیا په ایران کې د روانې خطرناکې وچکالۍ په اړه وره. ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو ولایتونو او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم ترغو بچو پورې اوریدل شي. افغان حکومت د نیویورک ټایمز د ریپورت په عکس العمل کې چې وایي طالبانو پریکړه کړې په خارونو کې انتحاري حمله نه کوي، د دې اقدام هرکلی کړی او وایي چې له هر هغه ګامونو اقداماتو هر کله کې چې په افغانستان کې د جګړې په پای ته رسولو کې مرسته کول شي. دا خبرې د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وکړې. خو په عین حال کې بیا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وی چې نیویارک ټایمز د دوی څرګندونه تحریف کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لنډمهالي اوربند د سولې په اړه هیلي زیاتې کړې دي. نور تفصیل رحمت الله افغان اورو.
ورسته له هغه چې نیویارک ټایمز ورسپانې تازه راپور خپور کړی چې طالبان په خارونو کې حمله دروي، ارګوای د هر هغه پریکړې ملاتړ کوي چې د جګړې د کموالي لامل کیږي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اسلامي نړۍ د عالمانو وروستۍ فتوا د طالبانو په لیکو مثبت تاثیر کړی. د نوموړي په وینا یو زیات شمیر طالب جنګیالي د جګړې په وړاندې د عالمانو په فتوا پوهېدلي او د جګړې لیکې پرې ایښي دي. هغه وایي روښانه نښې موجودې دي چې د طالب پوځیانو اصلي بدنه له جګړې ستړې سوې ده، نو په دې اساس هر هغه اقدام چې د تاوتریخوالي له کموالي او له سولې او ثبات سره مرسته وکړي موږ یې هرکلی کوو. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې تازه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په نقل قول لیکلی چې د دغه ډلې رهبرۍ د افغانستان په ښارونو کې د انتحاري حملو د نه کولو دستور صادر کړی او دوی دغه تصمیم عملي کوي. ورځپاڼې د مجاهد له قوله لیکلي چې دغه پریکړې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف کړې ده. خو ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د نوموړي خبرې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې له لوري تحریف سوي دي. ذبیح الله مجاهد د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال هغې پوښتنې ده چې ولې طالبانو د اختر په ورځو شپو کې د کابل په ګډون د افغانستان په نورو ښارونو کې انتحاري حملې ونه کړې. په ځواب کې ویلي چې په ښارونو کې عملیات زمانګیره وي، مجاهدین خورا احتیاط کوي او هڅه کوي چې اهداف په ډېر دقت سره په نښه سي تر څو له عملیاتو سره ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو د رهبرۍ په کچه د مخامخ خبرو لپاره تمایل زیات سوی. د دغه شورا بیان احسان طاهری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
تمایلات د سطوح مختلف رهبری طالبان، مثلا
افغان هغه وایي د طالبانو د رهبرۍ په کچه د مستقیمو او مخامخ خبرو د پای لپاره تمایلات لیدل سوي او د هرې ورځې په تیریدو زیاتیږي. تمه ده څومره چې ژر کیږي طالبان دی د سولې د خبرو د پای لپاره اپلاوي وټاکي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش هم د طالبانو دغه اقدام ستایلی او په ورته وخت کې ویلي دي چې د پوځي پلانونو د ترسره کېدو لپاره هم بشپړ چمتووالی لري. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان ټینګار کوي که د طالبانو دغه فیصله عملي بڼه خپله کړي، افغان حکومت به هم ورته اقدام ترسره کړي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو ورېدل چې افغان حکومت وی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره لاره هواروي او د جګړې په پای ته رسولو کې مرسته کوي. افغان حکومت دا خبرې د طالبانو په حواله د نیویارک ټایمز د ریپورت په باره کې کړي دي چې وایي طالبانو پریکړه کړې چې په ښارونو کې به انتحاري حملې نه کوي. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي ارشیف د ناسم وضعیت له امله انتقاد کوي. ښاغلي غنی په جمهوري ریاست کې د تاریخي او مستندو فلمونو د ارشیف لپاره د نوې ودانۍ په پرانیز غونډه کې ژمنه وکړه چې د افغانستان د معاصر تاریخ اسناد به ټول ډیجیټل شي او د خلکو لاسرسی به ورته اسانه وي. په ورته وخت کې یو شمېر تاریخ پوهان بیا وایي په سمه توګه د ملي ارشیفونو ساتل د حکومت مسؤلیت دی او ولسمشر باید په دې برخه کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي. د موضوع جزئیات د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
له افغان فلم نه جمهوري ریاست ته د تاریخي او مستندو فلمونو د ارشیف د لیکت په اړه له انتقادونو سره سره ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځمه پورز د فلمونو د ارشیف د نوې ودانۍ پرانیسته وکړه. ولسمشر اشرف غنی وایي ملي ارشیف یو مسلک دی او باید د مسلکي کسانو لخوا وساتل شي. د ښاغلي غنی په خبره د فلمونو د ارشیف د افغانستان د معاصر تاریخ یو واضح انځور وړاندې کوي او په ډیجیټل کېدو سره باید د خلکو لاسرسی ورته اسانه شي.
کولای دا ده چې اوس دا ټول ډیجیټل کېږي، یعنی فلمی کاپی د ټولو عکسونو او د اسنادو جوړیږي چې خلک مجبور نه وي دلته راسي. دا به ټول انشاءالله تعالی په یو اساسي ویبسایت کې کېښودل کېږي.
ولسمشر همداراز ویل چې د مستند او تاریخي فلمونو د ارشیف مواد به په منظم ډول د ملي تلویزیون او نورو خصوصي تلویزیونونو له لارې خپاره شي، څو خلک او په ځانګړې توګه ځوان نسل د خپل تاریخ په اړه کافي معلومات ولري. د افغانستان ټوله سینمایي شتمني مستند او تاریخي فلمونه به له دې وروسته په جمهوري ریاست کې په هغه ودانۍ کې ساتل کیږي چې ولسمشر یې د پنځشنبه په ورځ پرانیسته وکړه. څو موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی سپارښتنه وکړه چې د افغان فلم ارشیف فرق ته یوسي. خو د ولسمشر دغه پریکړې ځینې غبرګونونه هم له ځان سره لرل. هغه مهال یو شمېر فرهنګ پالانو ویلي و چې د افغانستان ارشیف باید د سیاست له منګولو لرې پاتې شي. خو اوس یو شمېر تاریخ پوهان وایي که ولسمشر دغه اقدام د ارشیف د خوندیتوب په هدف ترسره کړی وي دوی هرکلی کوي. تاریخ پوه او لیکوال حبیب الله رفیع:
دولتونه مکلف دي چې د ملتونو ملي شتمنۍ په ډېر احتیاط او په ډېر اهتمام وساتي او په عین حال کې باید په داسې شکل وساتلی شي چې ضرورت لرونکي او هغه کسان چې په دې لارو کې کار کوي
د خغلی رفیع خبر ارګ ته د افغانستان د مستند او تاریخي فلمونو د ارشیف انتقال خې اقدام دی. خو کله غ ارشیف ته د خلکو او څیړونکو د لاسرسي په برخه کې کړې شمنې عملی نشي، ارشیف په دارک تر دیوالونو محدود پاتې شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو د آزادی رادیو پر ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. افغان حکومت وی نړیوالو متحدانو د څارنې او انسجام بورډ په یو شتمه ناسته کې د فساد پر ضد مبارزې او د اقتصادي ودې په برخو کې له افغانستان سره خپل ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د مالي سرپرست وزیر همایون قیومي د پنجشنبې پر ورځ ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په کابل کې یوې ګډې خبري ناستې ته وویل چې په یادو برخو کې د افغان حکومت هڅې او لاسته راوړنې ستایل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو د انسجام او څارنې دغه ناسته مهمه وبلله او د اصلاحاتو په راوستلو کې د افغان حکومت هڅې وستایلې. تفصیل د خان محمد سین په ریپورټ کې ورو.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر وایي د څارنې او انسجام په یویشتمه غونډه کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو ترڅنګ د اداري فساد او د شتمنیو د ثبت په برخو کې د متقابلو ژمنو، په ملي عوایدو کې د اویا سلنې د زیاتوالي، د خصوصي سکتور د ودې او پیاوړتیا، د قانونو په برخه کې د پانګونې او د سوداګرۍ د پراختیا مسایل نړیوالو متحدینو ته بیان شول. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په یوې ګډه خبري ناسته کې وویل نړیوالو متحدینو په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومت د اقداماتو ملاتړ وکړ.
شرکای بین‌المللی از پیشرفت ها و دستاورد های
د وویل نړیوالو متحدینو د افغانستان د پرمختګونو او لاسته راوړنو قدردانۍ کړې او د فساد د مخنیوي او اقتصادي ودې په برخو کې د افغان حکومت له پاملرنې ملاتړ کړی دی. دغه شانې د سولې د ملي پلان د پلي کولو او د افغانستان د پراختیا په هدف ژمنه کړې ده.
تعهد سپردم.
د څارنې او انسجام د ګډ بورډ یویشتمه ناسته د افغان چارواکو او نړیوالو همکارانو په ګډون د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې ده. په دې ناسته کې د ژنیو د ناستې لپاره چې په پام کې د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې جوړه شي د تیاری بحثونه شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې د ژنیو په ناسته کې به د افغانستان د سولې په اړه نړیوالو ته ډېر معلومات ورکړل شي. د مالی سرپرست وزیر وایي چې د څارنې او انسجام بورډ د ګډې همغږۍ اساسي میکانیزم دی چې کولی شي په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو ژمنې او په مقابل کې د افغان حکومت ژمنې هم وڅاري. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تدامیچی یاماماتو هم د ژنیو د ناستې د چمتووالي لپاره د څارنې او انسجام یویشتمه ناسته مهمه وبلله او د افغان حکومت د اصلاحاتو له بهیر نه یې رضایت وښود.
But I have to say that Afghanistan
د افغانستان په اړه باید ووایم چې ښه پرمختګونه لرل. دا پرمختګونه د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې دي چې پایله یې هم ښه وه. موږ له ډېرو هیوادونو سره کار کوو چې افغانستان یې په لوړه درجه کې دی او ښه پروګرامونه یې هم عملي کړي دي. د ده په خبره له هڅو سره سره اوس هم مالی فساد په افغانستان کې یوه ننګونه ده او پر وړاندې باید مبارزه تیزه شي. ورته وخت کې د افغانستان د مالی د وزارت سرپرست د هڅو د دوام خبري کوي او وایي چې له نړیوالې ټولنې سره د حکومت ډېرې ژمنې عملي شوي او په ډېرو یې کار روان دی. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې افغان حکومت وی نړیوالو متحدانو د څارنې او انسجام د بورډ په یویشتمه ناسته کې د فساد پر ضد د مبارزې او د اقتصادي ودې په برخو کې له افغانستان سره خپل ملاتړ اعلان کړ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ننګرهار والی د ښوونځیو، پوهنتونونو او په ټوله کې د ښوونیزو او تحصیلي ادارو د امنیت په برخه کې د خلکو رول ډیر مهم ګڼي او وایي چې دوی په دې برخه کې له سپینګیرو او قومي مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار کې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول د داعش په نامه ډلې لخوا ښوونځیو او نورو ښوونیزو ادارو ته سخت ګواښونه شوي. په ورته وخت کې د ښوونځیو او ښوونیزو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا حالت په پوهنیز نظام یو سخت گزار او د اندېښنې وړ ګڼي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ برابر کړی.
ننګرهار ولی وای نه غواړو خپل خوانزي او خونیز مرکزونه په پوزي ډو بدل کړو، بلکې په ولسی ملاتړ سره د دې ستونزې هواري ته هیله من شو. د حیات الله حیات په خبره د دغه ولایت اړوند د خوانزو پوهنتونونو او په ټوله کې د خونیزو او تحصیلي ادارو د خامنیت په هدف د مرکز جلال آباد او بیلابیلو ولسوالیو له سپینګیرو مشرانو او علماو سره خبرې پیل شوې دي. خاغلی حیات دغه څرګندونې ازادي راډیو سره په وی ځانګړې مرکه کې وکړې، وی ویل چې په دې برخه کې د خلکو رول ډیر مهم دی.
موږ د ولسونو سره نږدې په تماس کې یو، ولس د مکاتبو په خوندیتوب کې مهم رول لوبولی شي. موږ نه غواړو چې خپل خونځي او د زده کړو مراکز لکه پوهنتونونه په نظامي اډو باندې بدل کړو، نو په دې برخه کې د ولسونو همکاري ډیره مهمه ده. حپا د علماء کرام او مشرانو په واسطه هغه خونځي چې د طالبانو په سیمه کې دي هغه سره په خبرو بوخت یو، چې د هغې په امنیت کې دوه موږ سره مرسته وکړي.
ننګرهار ولې دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په ننګرهار کې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په ځانګړي ډول د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا خونیزو ادارو او خونځیو ته ګواښونه ډېر شوي دي. د راپورونو لمخې یوازې د ننګرهار ولایت په خوږیانیو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې تر لسو پورې خوانځي تړل شوي، او د نوموړې ولسوالۍ د تر ټولو لوی او پخوانی لیسې ملکیار هوتک د تړل کېدو تر څنګ د نوموړې خوانځي درې خدماتي کارکوونکي هم د داعش ډلې لخوا وژل شوي دي. بلخوا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد د پوهنې په خاري مدیریت په تیره اونۍ کې د یادې ډلې تر برید وروسته چې مرګ ژوبله یې هم درلودله، ویل کېږي چې د چاودنو او حملو له ویرې یو شمېر تحصیلي خصوصي ادارې هم تړل شوي دي. خو دا یوازې ننګرهار نه دی چې ښوونیز او تحصیلي نظام ته یې ګواښ کېږي، بلکې تر دې مخکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو له هغې ډلې په دې راوروسته کې په لوګر ولایت کې هم وسلوالو مخالفینو د یو شمېر ښوونځیو د دروازو د تړل کېدو او د پوهنې د بهیر په وړاندې د خنډ جوړولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د ښوونیزو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا حالت په پوهنیز نظام یو سخت گزار او د اندېښنې وړ مسله ګڼي. د ننګرهار ولایت د ښوونیزو چارو کارپو او مدني فعال اسد الله خلیص هم په دې برخه کې د ولس پر رول ټینګار کوي.
په مجموع کې په معرف باندې سخت گزار دی، همدغه ولس دی چې صالح منځګړتوب وکړي او د خپل مسؤلیت د مخې وکړي. دا زما حق دی که ته مخالف یې که موافق یې، ته دغه نظام سره خپل هر څه لري پاللی شي. فخر چې تربګني کې که سوله کې، خو زما د بچي په مخ د خونځي دروازې متړه.
د چارو پوهان وایي په بیلابیل ولایتونو کې پوهنیز بهیر ته د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا ګواښونه ښایي یادې برخې ته په دې وروستیو کې د افغان حکومت د جدي پام اړونې په غبرګون وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سږ کال د پوهنې کال اعلان کړی او ویلي چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به په افغانستان کې شپږ زره ښوونځي جوړ شي.
د افغانستان د پخوانی پادشاه محمد ظاهر د مړینې یو لسم تلین د پنجشنبې پورس په کابل کې ونمانځل شو. په دې مناسبت جوړ شوې غونډې ته د ملي شورا غړیو د دولتي ارګانونو ګڼو مسؤلانو ویناوې وکړې او ګډون یې پکې کړو. د مشرانو جرګې رئیس محمد ظاهر په دې هیواد کې د ملي یووالي یو فعاله پادشاه وګڼه، او د دلمسیح او د مشرانو جرګې غړي محمد ظاهر ویل محمد ظاهر که په هیواد کې دننه او که بهرو د هیواد په چارو کې ځان شریک ګڼلی. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر لمړینې یو لس کاله تیریږي، خو افغانان اوس هم د یو زړه سواند سوله غوښتونکي او د ملي یووالي او د پوهنې د پراختیا ملاتړی پادشاه ګڼي. د ده د مړینې یو لسمه کلیزه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. په دې مناسبت په جوړې غونډه کې د ملي شورا او د محمد ظاهر د کورنۍ ځینو غړو او د دولتي ادارو یو شمېر مسؤلینو ګډون کړی و. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وویل محمد ظاهر د خپل سلطنت پر مهال تعصب، د خلکو ترمنځ نفاق او نور هغو مسایلو ته چې د ملي ګټو پر خلاف و اجازه نه ده ورکړې. د وویل که په کلکه سره د هغې د مفکورې پیروي وشي په هیواد کې به روانې ناخوالې کمې شي.
د جهاد په دوران کې د شوروي اتحاد یرغل په دوران کې بابا د مهاجرت شکې تېرو، د افغانستان د حالات نه پټ پاتې نه شو. په نړیواله کچه او په سیمه ایز او ملي کچه د افغانستان د خلکو سره تماسونه درلودل، او د افغانستان د بدلون او د افغانستان د خلاصون او استقلال لپاره یې خپلې مبارزې ته دوام ورکړ.
محمد ظاهر د خپل پلار اعلی حضرت محمد نادر خان تر وژل کېدو وروسته په 19 کلنۍ کې د افغانستان پادشاه شو چې واکمنۍ سلویخ کال دوام وکړ. په 1325 لمریز کال کې چې محمد ظاهر په ایټالیا کې و، په کابل کې د تره زوی محمد داود کودتا وکړه او په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د سلطنت پر ځای جمهوري نظام اعلان کړ. محمد ظاهر په 2002 میلادي کال کې هیواد ته راستون شو او په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف د حکومت له چارواکو، مخبرو او قومي مشرانو سره په جرګو مرکو بخت پاتې شو چې وروسته بیا د ملت د بابا لقب ورکړل شو. د محمد ظاهر د مړینې د یولسم تلین په غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام د ده فرهنګي سلاحکار اسدالله غزنفر ولوست چې د محمد ظاهر د سلطنت دوره پکې د سولې او ثبات د دورې په نوم یاده شوې ده. د محمد ظاهر لمسی او د مشرانو جرګې غړي مصطفی ظاهر وویل نیکه تل هڅه کوله چې هیواد پرمختګ وکړي.
در کلام مخالف تبعیض، چی تبعیض اجتماعی، چی تبعیض سیاسی و هر گونه تبعیض،
نیکه لتبعیض سره که دا تبعیض سیاسی ټولنیز او کبل سو سخت مخالف و د هغه د سلطنت په موده کې که سل په سلو کې سو لټینګه نه وه نو 99.9% تامین وه.
99.9% تامین بود.
د افغانستان پخوانی پادشاه محمد ظاهر د 1318 لمریز کال د اسد په لومړۍ نیټه د 92 کلونو په عمر په کابل کې مړ او د کابل ښار د مرنجان پر غونډۍ چې خلک یې د نادر خان غونډۍ هم بولي د خپل پلار او د کورنۍ د نورو غړو تر څنګ خاورو ته وسپارل شو. د دې یاد هر کال د اسد په میاشت کې د غونډو په جوړولو سره نمانځل کېږي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د ایران د اصفهان ولایت په ورزانه سیمه کې هر ورځ کروندګر اعتراضونه کوي. دا اعتراضونه د هغه قهر ښکارندوی کوي چې د وچکالۍ له کبله پارېدلی دی. متخصصان وایي له یوه کال وچکالۍ ځکه زیاته شوه چې حکومت دغې ستونزې ته اصلا سمه پاملرنه نه ده کړې. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
په ایران کې د وچکالۍ له کبله اعتراضونه پراخ سوي او حتی تر تاوتریخوالي رسیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې هم زیاتې سوي، بیکاري او د بیو لوړوالی خپل اوج ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې ادارې د معلوماتو له مخې د تیرو لسو کلونو پر مهال ایران له تر ټولو اوږدې او سختې وچکالۍ سره مخامخ سوی دی او د ایران د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د ایران 90% برخه له وچکالۍ سره مخامخ ده. د ایران د چاپیریال ساتنې کارپو ناصر کرمی چې په ناروې کې اوسي وروستۍ وچکالۍ ته په اشاره په ایران کې د خوراکي توکیو او څښلو د اوبو په برخه کې د ستونزو په اړه داسې وویل:
ما یکی کشور وسیعیم ولی اون عرصه زیست و اون ظرفیت اکولوژیک
د ډیرو دلایلو پر اساس که څه هم موږ یو لوی هیواد یو خو زموږ د اوسېدو برخه او اکولوژیک ظرفیت لوړ نه دی. د اوبو د کموالي بحث او د کار وړ ځمکو په اړه بحث شته. د ایران یوه لویه برخه بشپړه بیابانونه دي، حتی که اوبو هم وي هلته کار نشي کېدی.
د یو شمیر کارپوهانو په باور په ایران کې د وچکالۍ له پیل راهیسې د دې په نتیجه کې رامنځته سویو ستونزو ته د دغه هیواد حکومت هیڅ پام نه دی کړی او باید په دې اړه یو نوی پلان جوړ سي. د ایران د چاپیریال ساتنې کارپو ناصر کرمی دې نقطې ته په اشاره وایي:
موږ باید دا نوی وضعیت، نوی اقلیمي وضعیت او د ځمکې نوی وضعیت ومنو. دا لومړی کار دی چې باید وشي. وروسته له دې باید وګورو ورته څه اړتیاوې شته. ایران باید یو نوی سیاست او په ګڼو برخو کې نوي پروګرامونه ولري او د نفوس د کنټرول او هغوی ته د زده کړې ورکولو په اړه بحثونه وشي.
د ایران اصفهان ولایت او نور مرکزی ولایتونه د وچکالۍ له ستونزې سره مخامخ دي. ورزانې سیمې ته نږدې یو وخت د گاوخانه په نوم اوبه لرونکې مځکې وې چې لس کاله مخکې هلته له نورو ځایو څخه د ډینګانو په ګډون مرغان ورتلل. اوس د 400 مربع کیلومتره اوبه لرونکې مځکې په مالګینو میدانونو بدلې سوي دي. همدغې سیمې ته نږدې د زیاندې رود په نوم سیند به هم شاوخوا مځکې خړوبولې، خو کلونه کېږي دا سیند وچ سوی دی. شاوخوا مځکې په وچو میدانونو بدلې سوي او هلته څریدونکي څاروي اوس له منځه تللي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په دغه سیمه کې شاوخوا 90% کرونده له منځه تللې ده.
د ملالۍ بشیر په راپور کې مو واورېدل چې په د ایران په اصفهان ولایت کې وچکالۍ د نورو خلکو تر څنګ کروندګر ډېر په غوسه کړی دی.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو او ری دوستانو د نن ورځې د خبرونو ورستۍ خبری مجله درته سید سمیا باسرانه کوي.